سلامونه د ازادي رادیو ما زیګرنې خبری مجله ته خره غلست د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو امنیتی چارواکي وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د طالبانو د وسلوالو او ایرانی سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې د رویټرز خبری آژانس د خبر له مخې د افغانستان لوري ته یو تن وژل شوی دی. آژانس د نیمروز د امنیت قمندانۍ د ویان بهرام حقمل له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دوی له لوري یو تن وژل شوی او یو تن بل ټپي دی. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس فارس د ایران خواته د هرمند د ولسوال میسم برازنده له قوله خبر ورکړی چې وایي نښته درېدلې او تلفات نه لري. په کابل ښار کې نن د چاودنو غږ واورېدل شو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې په یوه کور د توغندي د لګېدو د چاودنې غږ و. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پېښه هم تلفات نه لري، خو د کابل یو شمېر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د دریو چاودنو غږ اورېدلی دی. په زابل کې د طالبانو روغتیایي چارواکي په یوه ترافیکي پیښه کې د څلورو کسانو د مړینې خبر ورکوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی وایي په مړو کې یوه میرمن هم شامله ده. په بلخ کې هم د طالبانو امنیتي چارواکو نن وویل چې په یوه ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه شوي. د بلخ امنیت قمندانۍ په یو بیان کې ویلي چې په پیښه کې لس نور کسان ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یوه راستانه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یوه ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. د کریمیا په بندري ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوي مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملن لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوي والي میخایل روزوژایف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپږ کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي. روزوژایف مخکې له دې پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي وو چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سانت پیترزبورګ ښار کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون په یوه غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکتورین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بهیرې، بالتیک او د کوریل تر ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې ښودل شوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمي ایستلو پریکړه کړې. زلنسکی بیګانه وخته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووځي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدراعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي، ځکه د دې په وینا سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه تلس. هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 21. مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 26. کندهار لمر، د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 25. او جلال آباد هم لمر، خو د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه 26.
ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې په نیمروز کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د نښتې جزئیات درکو. په کابل کې نننۍ راکټي حمله خلک اندېښمن کړي دي.
وخت هم مونږ ډار درلوده دینه چې هر خواته چاودنې کېدی. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کېدی سره.
یو پاکستانی پلاوی په کابل کې د یو د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي.
د پاکستان سیاسي ادارې کله دینی عالمان لیږي، یو دا جرګه محکم تلې وه، بیا هم لاړه، او مخکې خو به جرګې دغې نه وړاندې تللې وې، لیکن هغه وخت کې به رسنیو کې به نه راتله.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات درکوو.
تیره یو میاشت کې زموږ یو سلو شل تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي، یو سلو دوه پنځوس زخمیان شوي دي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د یونسکو له ادارې غوښتي دي چې بابر بڼ د کلتوري میراثونو په فهرست کې شامل کړي.
تاریخي لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي، او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د طالبانو امنیتی چارواکي وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د طالبانو د وسلوالو او ایرانی سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د افغانستان لوري ته یو تن وشل شوی دی. آژانس د نیمروز د امنیت قمندانۍ د ویان بهرام حقمل له قوله خبر ورکوي چې وایي د دوی له لوري یو تن وژل شوی او یو ټپي دی. بهرام زیاتوي چې د دې نښتي علت تر اوسه روښانه نه دی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس د ایران خواته د هیرمند د سیمې د ولسوال میسم برازنده له قوله خبر ورکوي چې وایي نښته درېدلې ده او تلفات هم نه لري. خو د جرمني خبري آژانس ډي پي اي د ایراني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي نښته نن ماسپښین پیل شوه او تر اوسه پورې هم روانه ده. په نیمروز کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي حبیب الهام ډی پی ای آژانس ته ویلي دي چې د ایران سرحدي ځواکونو لومړی د طالبانو په رګزما په کانګ ولسوالۍ کې برید وکړ، یو تن یې وواژه او یو تن یې ټپي کړ. سیمه ایزو سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي دي چې د افغانستان لوري ته د دې سرحدي سیمې خلک د جګړې پر مهال خپلو کورونو ووتل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د طالبانو ځواکونو څو ځلې په ګډ سرحد کې له ایراني پوله ساتو سره نښتې کړي. طالبانو همداراز په وار وار د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره هم نښتې کړي دي. په همدې حال کې نن د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وویل چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې یو توغندی لګېدلی دی. د وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې دا توغندۍ په یاد سیمه کې پر یو کور لګېدلی خو تلفات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې د لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندۍ لګېدلی دی. د دې وزارت وین عبدالله فی ټاکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی کوم تلفات نه لري، کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د همزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال شوي او پر سړک څوک نه و دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیس الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وژل شویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو. خو ښاغلي ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لوري د دې خبر تر رادېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروستیو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کوم چاودنه او شو ډره به معلومه امنیتی حالت دی خشي دوی چې کوم وادي ورکړي دی حداقل دیغه عملی کړي چې کلمن راشو نصول به راځي او امنیت به راځي او دا هغه نو اوس هغه امنیت هم نشته دی
وخت هم مونږ دا درلوده دینه چې هغه وخت چاودنه کړي امنیتی وضعیت ښه نه و اوس هم ماسه هغه وخت چاودنه کړي په خصوص مسجدو کې ډېر چاودنه کړي د لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کوي
طالبانو په اړه ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کیږي مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړي خو لیدل کیږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړې د پلاوی پرون په هغه ورځ کابل ته ورسید چې د پاکستان د دینی عالمانو یو بل ډله له افغانستان خپل هیواد ته ستنه شوه د دې پلاوی مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي او په ترکیب کې د پاکستان د پارلمان اوسنی او پخواني غړي او قبایلي مشران شامل دي ښاغلی سیف نن غرمه مهال د ازادي راډیو مشال څنګه ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له مشرانو سره په خبرو بوخت دي پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره هم لیدلی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال طاهر خان څخه نور جزئیات پوښتل
کم پاکستانی پلاوی چې تللې دي زموږ معلومات دار چې 12 کسیر دي دا هغه چې په جون کې یو جرګت دی وا پښتون مشترکه جرګنو مرتبه ورکړی شوی وو قبایلی مشران پکې یوزنه پکې مذهبي شخصیت هم او سیاسي شخصیت هم او زما معلومات دا چې د تیر راسکره مخام نوړان دی ورسې د روسي د دوی د طالبانو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره غونډه شوې ده چونګه هغه د دې قربه دی هغه وخت کې جون په اورنې په دوه منټه چې دی ورغلی وو هغه وخت کې نامعلومه مودې پر اوربند اعلان شوی وو پاکستانی طالبانو خپل هغه شرایط هغه وخت کې دې سره شریک کړي وو بیا دوی ورته ویلو چې کم د پاکستان امنیتی ادارې دي یا سکیورټی ادارې دي او هغه مذاکرات چې وړاندې نغي شروع کړي دي نو دوی باغی سره د ټي ټي پی هغه مطالبات او وختنی او شرایط هغه شریکی او بیا به دې جواب ورکړي هغه وخت یو مفاهمت دا وو چې دریو میاشتو کې دننه با د دې جرګې غړي بیا کابل ته راځي اوم هغه یو مفاهمت چې هغه په بنسټ اوس دا خره کابل ته تللی دي نو تیر ورځ خو د دې ملاقات تمامه کابل نه معلومات تراسه کړي خو ملاقات شوی وو ځکه چې ماته د جرګې یو غړي وویل چې دوی ته په یو هوټل کې دغه د ملاقات ټاکل شو چې هغه وشي جزئیات لا نشته ځکه دی به یو څو ورځې نور هم بلته پاتې وي نن سفر هغه دویمه ورځ ده چې کوم شرایط هغه وخت کې طالبانو دغه جرګې په وخت کې او بیا وروسته چې کله دنیا عالمان ته دي نو دغه یو غوښتنه ډېره زیاته په وار وار باندې غي کوي او هغه د قبایلي چې کوم ولسوالۍ دي اوس د دې غزور حیثیت غواړي او دغه انضمام چې وو یو ځکه در خبر پښتونخوا سره دغه د جرګې ته هغه وخت رجدا دي لپاره سره کار خدو دینه به واپس نشي او دنیا عالمان چې کله تللی دغه وخت دی لیک دغه د دې دنیا عالمانو په نوم باندې هغه خپل غوښتنه په تکرار کړي و نو دا پلاوی چې زی د دې بنیادی مقصد دا دی ک دویمه خبره وکم چې کوم مشکلات دي په خبرو کې او د خبرو دا پروسه ډیر پرمختګ نه کوي پرمخ نه زیاده خو تیر کال شروع شوی و نو دغه کړه د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لګي او دا جرګه محکم تلې و بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغه وړاندې تلې وی لیکن هغه وخت بر رسنۍ زکه نه رسنۍ کې باندې راتله اوس پر رسنۍ کې شان راشي نو چې کوم مشکلات دي هغه د پر دې دیږي چې دی به خپل رول او نفوذ لري
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان و چې په کابل کې له پاکستانی پلاوی سره د پاکستانی طالبانو د استازو د خبرو په اړه جزئیات راکول د نورستان په مرکز پرون کې د یوې ویالې د ترمیم او صفایي چارې پیل شوې. په نورستان کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په ویالو کې کارکوونکو کاریګرو ته خوراکي توکي د کار په بدل کې ورکول کیږي. د دې ویالې ترمیم او صفایي په دریو میاشتو کې بشپړیږي او ټاکل شوی چې په نتیجه کې به یې سلګونه جریبه ځمکې ته اوبه ورسول شي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل لري.
په نورستان کې چارواکي وایي دغه ویاله له پرون څخه پیل کیږي او تر ډیوې کلی پورې رسیږي چې شاوخوا 15 کیلومتره اوږدوالی لري او په تیرو بارانونو کې د سیلابونو او له غرونو د تیګو راښویدو له امله یې ځینې ځایونه یا ویجاړ شوي او یا هم له تیګو او خټو ډک شوي دي چې ورسره په سلګونو جریبه ځمکه له اوبو بې برخې شوې ده. دوی وایي د ویالې صفایي او ترمیم کې به د دریو میاشتو لپاره له سلو زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
چې اصلي خلکو ته به درې میاشتې لپاره خپلکې توکي ورکړل شي، لکه وریجې، غوړې، دال او وغیره. خو دغه امکانات چې دي د مرکز نورستان پروس نه وخته تر دوی اخره پورې تېرېږي، دوه کلي د هغې نه استفاده کوي.
خلق هم په پیل شوی کار خوښ دی، وای لیوی خوخ په لویل پاکوي او له بل پلو ورته خوراکي مواد ورکول کیږي. باز محمد او رحیم الله وای
څو طرفه کار وشي زمونږه باید چې هغه خلک چې خوراکي څه نه لري دی وای واسطه باندې هغه تم خوراک پر راوړو او زمونږه کار درابل شي زمونږه وای پر
راوړو. دا جذبته او دا انکشاف دی هدا او مننه کوم منظور شوی دی، هم مونږ ته خوراکي مواد رسیږي، هم زمونږ کار پکې مخکې ځي. او دا والو مخکې ډېر ضعیف وو او پخا کوم وخت نه کړی وو، او اوس الحمدلله ډېر فراغ هم شوی. یو متر واله دی او دیوالونه هم کېږي، هر شیونه مونږ ته ډېر مشکلات حل کېږي.
د نورستان مرکز پارون کې په داسې حال کې د یوې ویلې د ترمیم او صفایي چارو کې له سلو زیاتو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي چې د یاد ولایت په لویدیس کې بیا د سرکونو په ترمیم کې نږدې 1500 بیروزګارو کسانو ته هم د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویان ویلی چې د دې ډیر امکان شته چې د اوکراین د غلې د صادراتو لومړنۍ کشتۍ سبا د اوکراین له بندرونو خوځیږي. ابراهیم قالین نن د ترکیې اووم تلویزیونی چینل ته وویل که ټولې چارې تر سبا پورې بشپړې شي دا احتمال شته چې لومړنۍ کشتۍ به د اوکراین له بندره حرکت وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د تیرې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې اوکراین چمتو دی له جنوبي بندرونو د کښتیو په ذریعه د غلې صادرات چې میلیونونه ټنو ته رسیږي پیل کړي او ترکیه او ملګرو ملتونو ته چې پر دې بارونو له څارنې سره موافقه کړې منتظر دي چې د عملیات پیل کړي. کیف او مسکو له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د جولای په 22مه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د اوکراین له دریو بندرونو اودیسه، چورنومورسک او یوژنیت څخه چې د فبروري د میاشتې ولورستیو رئیس لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی د مسکو تر محاصرې لاندې دي د غلې صادرات پیلېږي. د دغه تړون له مخې به د اوکراین غلې او کیمیاوي سرې ته چې اندازه یې میلیونونو ټنو ته رسیږي د کښتیو په ذریعه د نړۍ بازارونو ته چې د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له بحران سره مخامخ دي لاره عمومي. اوکراین او روسیه په نړۍ کې د غلو دوه ستر صادرونکي هیوادونه دي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو مینو ووزي. د موضوع جزیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکی تیره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر تلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووزي. زلنسکی وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووزي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې ویې وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکرایني رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدر اعظم ایرنا ورشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسکي یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
له خبرونو ورآخوا،
د کابل یو شمیر شیعه اوسیدونکي د محرم په لسیزه کې د احتمالي ګواښونو له کبله اندېښنه ښیي. دوی وایي د طالبانو له حکومته یې غوښتي دي چې د پخوانیو کلونو په څیر د دوی خلکو ته هم د امنیت په ساتنه کې ونډه ورکړي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې افغان شیعهګان به د محرم د نمانځلو اجازه ولري او د دوی امنیت به هم د طالبانو حکومت ونیسي.
نن یک شنبه د محرم میاشتې دوهمه نیټه ده. د دې میاشتې له پیلېدو سره افغان شیعهګان د خپلو مذهبي مراسمو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دوی اندېښنې وروسته له هغه ډېرې شوي دي چې نن سهار د کابل په شیرپور سیمه کې په یو کور راکټ ولګېد. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي چې د پیښې تلفات نه درلودل. د کابل یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه خبر شوم،
له بده مرغه خبر شوم چې په کابل کې راکټونه لګیدلی دي. د محرم پیل دی او موږ شیعهګان خپل مراسم نیسو، په همدې خاطر ډیر اندېښمن یو.
یو بل افغان شیعه وګړی چې د کور تر څنګ د محرم په مناسبت خلکو د چای شیدې او شربت ویشي وایي د هر ډول ګواښونو سره هم دوی ژمن دي چې د محرم مذهبي مراسم ولمانځي. د زیاته کړه چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی لپاره د مذهبي مراسمو د جوړولو په برخه کې مزاحمت نه دی کړی او کسانو یې تېره ورځ د محرم د مذهبي مراسمو په جوړونکو د هغوی د پیژندلو لپاره فورمونه هم ویشلي دي.
هر څنګه چې شي خلک مذهبي مراسم له پامه نه غورځوي او هیڅ وخت پیدا کار ونه کړي. په هر وخت او ځای کې که ګواښ هم وي خلک له دې کاره لاس اخیستی نه شي، حتی که د ځان مال یا د بل هر څه په بیه هم وي.
په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د شیعهګانو په مذهبي مراسمو په ځلونو بریدونه وشول. په همدې خاطر مخکینی حکومت خلکو ته هم ونډه ورکړې وه چې د محرم د مراسمو په امنیت ساتلو کې برخه واخلي. اوس یو شمېر شیعهګان د طالبانو له حکومت څخه هم ورته غوښتنه کوي.
وسله دې راکړي چې خلک خپله په جوماتونو کې امنیت وساتي. له چاودونو او ځانمرګو بریدونو ډېر ویریږو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی به د خلکو په مرسته د محرم د مراسمو امنیت وساتي.
خو د مراسمو اجازه زموږ اهل تشیع ورونو ته خامخا ورکول کیږي، امنیت هم نیول کیږي، ټولې تیاری نیول شوی دي او د خلکو په مرسته به امنیت تامین شي.
د محرم په مراسمو تر ټولو خونړۍ حمله په 1390 کال کې ابوالفضل ته په منسوب زیارت کې وشوه چې 50 تنه پکې وژل شول او 150 تنه ټپیان شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 140 کسان مړه شوي او 125 نور ټپیان دي. د وزارت د چارواکو په وینا د سیلابونو له کبله د تلفاتو شمیرې یوازې په تیره یوه اونۍ کې 15 مړو او 140 ټپیانو ته رسېدلی دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی وایي په تېره یوه میاشت کې د راوتلو سیلابونو له امله 160 کسان مړه شوي دي.
په تېره یوه میاشت کې زموږ 160 تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي. 152 زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او په حدودو کې د 3000 کورونه په کلي
حقانی په خبره د سیلابونو لامل د تلفاتو شمیرې یوازې په تیرې وونه کې 25 مړو او 160 ټپیانو ته رسیدي. په ورته وخت کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د غزنی ولایت اوسیدونکو نور محمد او سمی سادات ازادي راډیو ته وویل چې وچکالۍ او سیلابونو دوی سخت زیانمن کړي دي.
سیلابونه رالو ډېر تاوانونه خلکو ته ورسول. زراعتي ځمکې د خلکو یوړې، کښتونه یوړو، غنم یوړو، لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو. ډېر سخت تاوانونه ور ورسول. وچکالي ده، خلک له ستونزو سره مخ دي. د خلکو بادام، مشان دا ټول وچو. شمسیانو اوبه، شمسیانې نه راکاږي، تقریبا پر سر متر باندې اوبه دي.
ولایت غزنی بسیار سیلاب هوا زیات آمده.
په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، باید د ژر تر ژره موږ ته مرستې ورسیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د اړوند ادارو له لوري د اړینو مرستو د نه رسولو له امله شکایت لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له اړوندې یونسکو ادارې غواړي چې بابر بند د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بند چې د تنظیمي جګړو پر مهال ویجاړ شوی، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بڼ د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بڼ د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بڼ د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د بابر بند چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بند کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بند هم بولي. خو آیا دا بند د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی 50 کاله شي دا غته 1500 کاله مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی، باید وژغورل شي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي شي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بند ته ورته یو بند په 1902 لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بند هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بند د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډېر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورځي او د دې بند د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډېرو نورو حکومتونو کې بابر بند ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بند کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کولو او ډېره مزه بې وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی، بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم.
خو پخوا دا بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي.